پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به په لغمان کې د درنې چاودنې جزئیات درکړو. او باورې چې ولسمشر اشرف غنی کویټ ته له هغه ځایه دوحې ته ځي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بس او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی به د کویت او قطر له چارواکو سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع خبري وکړي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان موټر بم حمله سوی ده. په لنجمن سیمې نګورنو قرباخ کې سختې جګړې سوی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وی شغلی غنی د کویت د امیر د فاتحې په مراسمو کې برخه اخلي او بیا دوحې ته ځي. له قطري چارواکو سره به د شغلی غنی خبرې پر دوه اړخیزو اړیکو راڅرخي او پر دې سربیره غنی د دوحې په انستیتیوت کې وینا هم کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت پر موضوع هم بحث وکړي.
په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې موږ نوی پر شاسته وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو اساس کې ولاړه.
په دوحه کې له څه باندې درویو اونیو راهیسې د دولت او طالبانو مراکچیان د سولې خبرو ته ناست دي، خو بحثونه ظاهرا ځنډې نیستې وي او لا هم د عمومي غونډې پر اجنډا نه دي سلا سوي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه اته کسان وژل سوي دي. په دې چاودنې کې چې ظاهراً هدف والی رحمت الله یارمن و، هغه ته زیان نه دی اوښتی. د والی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې چې نن سهار سوي اته کسان وژل سوي او شاوخوا شل نور ژوبل دي. ښاغلی دولتزی وایي په وژل سوو کې څلور تنه یې پوځیان او څلور نور ملکیان دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر ویلي په پیښه کې نه پیښه د سلطان غازي بابا شارګوټي ته څیرمه سوي ده. بلخو د بدخشان امنیه قمندانی وی په جرم ولسوالی کې د طالبانو د سری قطې قمندان وژل سوی. د امنیه قمندانی ویان نسان اوله روحاني رسنوي ته ویل لومړی وسلوله طالبانو تیر ماښام پر جرم ولسوالی لو دریو لوریو حمله وکړي چې ورسته جګړه پیل سو او د شپې تر ولسو بجو روانه و. شغلی روحاني وی په وسلوله جګړه کې د طالبانو د سری قطې قمندان قاری صابر او درې تن نور وسلول وژل سوی دي. د امنیه قمندانی ویان وی د طالبانو د یو سر ګروپ قاری شمس الله په ګډون 15 نور وسلوله ټپین سوی هم دي. وسلوله طالبانو په دې اړه ځینې دی ویلي. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په کابل کې 26 کلن میرویس وایي
سړی نه لرم کراچیونی کوو خو دا کراچی که نه کېږي. یو کراچی د عام د راس لاس ډوډۍ خوره په کور کې دی هغه مچلو که دا سړی رانیسو څنګه وکړو.
د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د سوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیر ته او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره توغندیو او توپونو بریدونه روان و. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار کنګا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. په قرقزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لومړني نتایج ښیي چې څلور ګوندونه بد شي. درې له حکومت سره نږدې اړیکې لري. د یو سلو شل کسیز پارلمان یا سترې شورا ډیری څوکۍ ترلاسه کړې. د مخالفو ګوندونو پلویان پرون ماښام 8 بجې پلازمینه بشکیک او شمال لویدیز ښار ته لاس کې د رایو مرکزونو له بندېدو سره سم راټول او د دوی په وینا رایې اچونې کې د سویو بې نظمیو په اړه یې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکي وروسته تیتو پراکس ول. خو د مخالفانو مشرانو ویلي نن دوشنبه به ډیری اعتراضیه غونډې وسي. د یوې مخالفې ډلې مشرانو پروني انتخابات د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو بد انتخابات بللې دي. ټاکل شوی چې د نن د ورځې تر پایه د ټاکنو وروستۍ نتیجه اعلان شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتون ووت او له یوه زغرول موټر څخه د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغه روغتون کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوې درملنه روانه ده. ښاغلی ټرمپ پرون وویل:
زه په خکېتو یم. زه غواړم د هر یوه مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په خکېتو ده.
ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې په یو ویډیو کلیپ کې ویلي و وروسته تر دې چې ناروغ سو د کووید 19 ناروغۍ یا کورونا وایرس په اړه په ډیرو شایانو پوه سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته سو کسانو شمیر تر 2 میلیونو اوښته او په دې وایرس تر 2 لکو زیات کسان په دغه هیواد کې مړه سوي دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسئ قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په لغمان کې یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی کویت او له هغه ځایه دوحې ته روان شوی، هلته چې بین الافغاني خبرې روانې دي. د ښاغلي غنی د سفر اهمیت په یو مرکه کې څېړو. په نورو موضوعاتو کې، نن د استوګنې نړیواله ورځ ده. د ښار جوړونې وزارت په هیواد کې د استوګنې د کورونو ستونزه لویه بولي.
داسې ارقام څه دا وښیي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلق مسکن ته لاسرسی لري دا موږ سره موجود نه دي. او د غیر تر څنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په ښاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه روغتون څخه چې د ده د کورونا علاج پکې کېږي د څو شیبو لپاره بهر ووت او له خلکو سره یې روغبر وکړ. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې قطر ته د ولسمشر غني سفر به د سولې د خبرو پر بهیر کوم اغیز وکړي.
دې لپاره چې هغه اختلاف شي دواړو ترمنځ په ټولو تو باندې د هغې حل لپاره ولسمشر بحث وکړي. د مربوطه او لوري هغو ته قناعت ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره خبرې
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په لغمان کې نن یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د هغو حملو وروستۍ حمله ده چې تر ډیره ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو د نن په برید کې ګورو چې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او د حمله چا کړې ده. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. امیرزای صاحب، پیښه څنګه، په کوم ځای کې پیښه شوې ده او تلفات څومره دي؟
ډیره مننه. د لغمان د والی ویاند فضلات دولزی ازادۍ راډیو ته شیبه مخکې تایید کړ چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د سلطان غازی بابا خرګوټی اړوند سیمه کې چې د والی رحمت الله یارمل پر موټریز کاروان باندې کوم موټر بم برید شوی او د هغې له امله 8 کسان روغتون ته وړل شوي چې پکې 8 تنه وژل شوي دي او 10 ټپیان دي. دولزی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په وژل شوو کسانو کې 4 د والی ساتونکي دي او 4 ملکي خلک دي. دا نو په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د مقام پر تعمیران موټر چاودنه شوې وه او له امله یې 4 ماشومان او یوې مېرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي وو او همدارنګه 4 نور ټپیان وو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او دا نو په داسې مهال رامنځته کېږي چې نن سهار ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویلي چې والي له خپل مېلمستونه د خپل دفتر په لور باندې روان و چې دغه برید ور باندې وشو. خو خپله والي ترې روغ وتلی دی او یوازې 8 کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه نو دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریال و چې د لغمان د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. په دې پیښه کې تر اوسه پورې د 8 کسانو مړینه تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړی په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذای نعمت الله کریاب د شیبا په مستقیمه اړیکه سره دی او له خغلی کریاب سره په مرکه کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیتی وضعیت او ورستۍ حملې څیړو. کریاب صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. فکر کوئ چې دا پرله پسې حملې څه پیام لري د افغانستان په ختیځ کې؟
سلام او درنښت تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته. نه یوازې دا چې په ختیځ کې دغه ډول حملې واقع دي، د افغانستان ټول ولایتونه د دغه شان د جګړې د یوې سختې څپې سره مخامخ دي، باوجود د دې چې په تېرو 15 ورځو کې د جګړو هغه شدت د پخوا څو اونیو په پرتله راټیټ شوی دی. د تلفاتو ارقام هم راټیټ شوي، خو له بده مرغه چې په ننګرهار او لغمان دواړو کې دوه پرله پسې خونړۍ چاودنې او بریدونه چې قربانیان یې ملکي خلک او ولسي وګړي دي، د خورا خواشینۍ وړ ده. عموما په ګرده نړۍ کې تعامل هم همدا دی چې چېرته د جګړو او تاوتریخوالي د راکمولو دپاره خاصه پیل کېږي، د سولې مذاکرات پیل کېږي، ورسره جوخت جګړه هم راکمېږي. خو د افغانستان دغه قضیه پیچلې ده.
ما هم دا پوښتنه کوله کریاب صاحب، ما هم دا پوښتنه کوله چې دا د حملو زیاتېدل خو به په قطر کې د سولې د خبرو له پیچلي کېدو سره څه اړیکه نه لري؟
باوجود د دې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په تفاهم کې د دې خبرې ذکر شته ده چې په لویو ښارونو کې او دغه ډول بریدونو مخه به نیول کېږي، خو نه ده نیول شوي. دلته دوه حالات دي. یو دا ده چې ځینې داسې خلک شته دی د افغانستان د دغې پیچلې جګړې تر شا چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې کراري راشي او هغه خپلې نامشروع ګټې د افغانستان د جګړې په دوام کې لټوي.
دا څوک دي؟ دا کومې ډلې دي کریاب صاحب؟
د افغانستان حکومت داسې وایي چې دلته په دې هېواد کې د 2013 پورې یا لوی او کوچنی ډلې شته دی چې هغوی په نامخامخ ډول په نیابتي ډول د ځینو ګاونډیو هېوادونو په لمس باندې دلته دا ډول پیښې او بریدونه کوي، یا خپل د طالبانو په منځ کې شاید داسې څوک وي چې هغوی ظاهرا نه خو په پټه د وسلي بهیر سره په مخالفت کې. نو دا دواړه حالات د پامنه شي ورګېدلې، او ځینې د داعش ډله خو لا د وړاندې نه دلته فعاله ده، باوجود د دې چې طالبانو سره د ډېرو ځایونو کې په جګړو هم لګیا دي. کله چې دا ډول پېښې وشي، بیا یې نو چې څوک مسؤلیت وانخلي، ښکاره خبره ده چې ځینې کلۍ پټې شته دي د افغانستان د جګړې د تود ساتلو لپاره.
بله کریاب صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې که څه هم د افغانستان د دولت چارواکو د داعش ډلې د مکمل ځپل کېدو او تقریبا د دې ډلې د له منځه تلو خبره کړې ده، مګر بیا هم لیدل شوي دي چې د ډلې ځینې حملې کړي دي، په د شینوارو په حمله کې او اوس د نن د لغمان په حمله کې څومره فکر کوئ چې د داعش ډلې لاس به وي؟ یعنی حقیقتا داعش ډلې به دا کار کړی وي؟
تر اوسه خو هغوی په رسمي ډول هغوی چې هره پېښه وکړي په جرأت باندې وایي چې هغه خپل ویډیو د بریدګرو هغه تصویرونه او ټول خپروي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، او چې ونه شي نو بیا اټکل د دې کېږي چې هغوی په کې لاس نه لري. لږ وروسته به معلومېږي چې د لغمان په پېښه باوجود د دې چې دا د والي پر کاروان باندې یا د په موټرو باندې برید و، وروسته به معلومېږي چې په واقعیت کې چا کړی. خو تر هغه پورې چې موږ د هوښیارۍ نه کار واخلو، هلته چې په قطر کې مذاکراتو ته ناست یو، نو چې هر څوک یې کوي دلته به د جګړې د دوام لاملونو بیا افغانان به همغه چا ته ګوته نیسي چې دلته د جګړې په دوام باندې ټینګار کوي. زموږ هیله مندي د هماغو خلکو نه دا ده چې نن فکر کوم د افغانستان ولسمشر به هم د سیمې هېوادونو ته عربي هېوادونو ته ورځي، او هلته به یوه مثبته نتیجه د افغانستان سولې ته چې د افغانانو هیله پرې ده په لاس ورشي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریابو چې د افغانستان په ختیځ کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او وروستیو حملو پر عواملو یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوس هم قدر منوریدونکو، ناجیا ساپی د افغانستان وروستی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان ته د ایران د دوغرون سرحدي ګمرک له لارې سږکال 1 میلیارد ډالر واردات شوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 33% ډیروالی ښیي.
د ایران هیواد خو زموږ یو له تجارتي همکارانو څخه دی چې د هغوی سره موږ ډیره زیاته راکړه ورکړه لرو. د دوی سره موږ په درې ولایاتو کې تجارتي ګمرکونه لرو چې د فراه ولایت دی او د نیمروز ولایت دی او د هرات ولایت دی.
نوموړي ول د غراکړه ورکړه تر ډیره د هرات د اسلام قلعه او ایران د دوغرون سرحدي ګمرک له لارې ترسره شوې ده. د مالی وزارت وایي چې ساختماني او خوراکي توکي واردات دي چې د دوغرون له لارې افغانستان ته لیږدول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال له پایله تر دې دمه افغانستان ایران ته د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالیو کې د کلیوالي ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره 2,09,478 افغانۍ ویشل شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو به میرمنې د غالۍ اوبدلو وسایل او توکي واخلي او د کورنۍ په اقتصاد کې به پوره ونډه واخلي. نوموړي ویل چې دا مهال د افغان میرمن لخوا اوبدل شوي غالۍ په مارکیټ کې خورا ښه بازار لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې د افغانستان په ښارونو، کلیو او بانډو کې اکثره خلک وزګاره دي او د بیکارۍ کچه په دغه هیواد کې ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. تازه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې ویلي چې د یو شمېر ستونزو په ځانګړي ډول د برېښنا د ستونزې له امله د دوی تولیدي کارونه کم شوي او 10,000 کارکوونکي وزګاره شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3,000 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یو نړیواله مسله راخلو او له هغه وروسته به بیا د افغانستان مسایلو ته دوام ورکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په روغتون کې بستر دی، پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ټرمپ له جمعې ورځې راهیسې د کووید-19 ناروغۍ په خاطر واشنگټن ډي سي ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلی چې ژر به له روغتون نوزی او خپل پاتې کمپاین به پر مخ یوسي. صفی الله ستانگزی په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د اوریدو بلنه یې درکوم.
ولسمشر ډونالد ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د ریښتینی وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وازه په خکېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضعه یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډیر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې.
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
وخت ډیر خو ما د کووېډ په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقت کې خوځیدا د تلو په څیر زده کړل. نه دا چې یوازې کتاب وایو، زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
We love the USA and we love what's happening.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمنې میلانیا ترامپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبت وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بستری شو او لومړی میرمن په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکترانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ترامپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ترامپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ترامپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر یې هم تر بل هر هیواد ډیر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ترامپ د کرونا وبا د مدیریت په برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیابه ارزولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته روان شو چې له هغه ځایه به بیا قطر ته ځي. که څه هم کویت ته د ولسمشر د سفر هدف د کویت د پخواني امیر روح ته دعا ده، خو قطر ته د سفر پر مهال به ټاکل شوی چې له قطري چارواکو سره وګوري، له هغو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو بحث وکړي. ولسمشر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې هیواد کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له څو ورځو راهیسې ځنډیدلې دي. فیروزه عزیزی په دې اړه له کابل نه نور جزئیات راکوي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي چې غلی غنی به د قطر له امیر، صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې اوسنی بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی له سونو یو برخه ده.
دا دو ورځنی سفر دی. اول پولیس مشر دی وای سال بیا پلازه ورسته پولیس مشر دی قطر ته. په دې کې شک نشته چې اوربند افغانستان د خلکو لمړی غشتنه ده او د افغانستان د حکومت لمړی غشتنه ده. د سیمې مالدونو په ځانګړي توګه د اسلامي نړۍ په غشتنه مامتا ده. له دې غشتنه مرنه پر شاسته وی او په دې باندې باورې ټول نړۍ په دې غشتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
د ښاغلي مینپال په خبره جمهور رئیس غنی به کویت ته هم یولانډ مهالی توقف ولري او د کویت د پخواني امیر د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار شاه حسین مرتضوي قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له یوه واحد آدرس څخه د افغانستان د بهرني او سیمه ییز سیاست انسجام د بهرني سیاست په برخه کې د جمهور رئیس د بریالیو پنځو مهمو ګټورو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې دواړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله خبرې دلیدلې او همدارنګه په افغانستان کې جګړې هم شدت موندلی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به د دغه سفر په اوږدو کې هڅه وکړي چې درېدلې خبرې بیرته پیل شي.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوالي چې هغه بل اخر د قطر حکومت تاول ته د امریکا ځنګړي استاد د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزا سره د خبرې مطرح کاندي. پر طالبانو فشار ورده ولیا طالبانو سره تماس نیول تر سو وکول شي چې د اوربن مسله مخدوي سي او د اوربن مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مخدوي سي. نو د دې مسلو د پیړل لپاره د دې مسلو د پر مخبيول لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمره وسی.
نږدې یو میاشت کې د افغان دولت مذاکره کوونکو پلاوی په قطر کې دی. که څه هم دواړه لور یو د مذاکراتو لپاره وړاندې د تګلارې په اړه غونډې کړې، خو لا په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی. د دې خبرو لمنځ یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده، خو د خبرو د بنسټ لپاره د دوهې د تړون ذکر او په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې دی. سرچینې زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره هم د افغان دولت مرکزي پلاوی د بدیل شپږ لاري یا طرحې وړاندې کړي دي. قطر ته د جمهور رئیس غنی له سفر وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره لیدنه کړې وه او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړی و. بلې تکل صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، کویت ته او له هغه ځایه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات مو اوریدل. ولسمشر غنی نن کویت ته روان شو او ټاکل شوی چې په قطر کې به په خپلو لیدنو کتنو کې له قطري چارواکو سره او همدارس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړي. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. نن د اکتوبر 15 نیټه ده او د استوګنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په دې مناسبت وایي چې ښارونو ته د کلیو او بانډو د خلکو د لیز لیږد د استوګنې د کورونو د نشتوالي ستونزې څو ځلې زیاتې کړي دي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د استوګنځایونو نشتون لویه ستونزه ده. خاطر پردیس په دې اړه په خپل راپور کې له چارواکو او بې کوره شویو خلکو سره خبرې کړې دي.
دغه نلارو شخصي
شپږ دېرش کلن میرویس له یو ویشت کلونو راهیسې په کابل کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي. میرویس د دوه اولادونو پلار دی. نوموړی چې کابل ښار کې ژاله پلوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وایي.
دغه نلارو شخصي سرای نه لرم، دلته کراچیونی کوو، خو دا کراچی کې نه کېږي. یو کراچی دغه هم د راس لاس ډوډۍ خوره په کور کې دی، هغه مچلو که دا سرای رانیسو څنګه وکړو؟
دا یوازې میرویس نه دی چې د استوګنځای له نشتون څخه ځورېږي، بلکې د دې په څیر ډیر نور هم شته چې په کابل ولایتونو کې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د استوګنځای له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې دغه هیواد وسنۍ نفوس شاوخوا 3 میلیونه ښودلی چې له ډلې 1% په کلیو بانډونو کې او 4% په ښارونو کې ژوند کوي. په دې کې یو شمېر کوچیان هم دي، خو پوښتنه دا ده چې د دې نفوس څومره برخه د استوګنځای د نشتون له ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د ښار جوړونې وزارت وینا او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي که څه هم په دې اړه کره شمېر نشته، خو د تیرو کلونو پر وړاندې سکل د استوګنځایونو غوښتنه 3% زیاته شوې ده.
تر اوسه داسې ارقام، دقیق ارقام څه دا وښيي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلک مسکن ته لاسرسی لري، دا موږ سره موجود نه دي. او د هغې تر څنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په ښاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده. یوازې په کابل کې هغه ارزمانه چې موږ کوو د میلیون نه پورته خلک مسکن ته اړتیا لري، او بالاخره د دې مشکل د رفع لپاره موږ کوشش دا کړی ده چې نوی کابل ښار جوړ کړو. څه د نوي کابل ښار په جوړولو سره به موږ د 2 میلیون نفرو لپاره د دوو استوګنې لپاره به موږ زمینه وسه.
ښاغلی ناصری وایي د کاري فرصتونو نشتون، ښارونو ته راتګ ناامني، او له امله یې له کورونو بې ځایه کېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې ښارونو کې خلک د استوګنځای له کمښت سره مخ کړي. خو کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې لري؟ د چارو پوه صدیق قیام وایي
د نفوس د زیاتوالي له امله خلک په غرونو او په هغه ځایونو کې چې ډېر خوندي نه دي اوسېږي. د دې ستونزې د حل لپاره باید یو قوي کنفرانس جوړ شوی وای، نه یوازې دولتي کسانو بلکې د نظر خاوندان او انجینران پکې راټول شوي وای، او په هیواد کې د استوګنځایونو د ستونزې د هواري په هدف خپل نظرونه ورکړي وای.
ښاغلی قیام دغه شان د دولتي ادارو په همغږۍ ټینګار کوي، وایي تر کومه چې د ښار جوړونې وزارت او نورو اړوند ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي، په هیواد کې د استوګنځایونو ستونزه نه هواریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي، وروستیو بریدونو سخت وحشت خپور کړی دی، دا څه حال دی؟ سامون له زابل نه لیکي، د لغمان د والي د موټرو پر کاروان حمله د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان ټپیان یا شهیدان شي نو طالبان چوپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. موږ د ولسمشر سفر ته هیله من یو چې ډیر اړین دی په داسې حالاتو کې. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او په قطر که د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. قاسم ځواکلی کې کچیر د طالبانو سره د افغانانو غم وي نو دوی د اوربند اعلان کړي، او حکومت مخکې هم د اوربند غوښتنه کړې ده، نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدل نافع افغان لیکلی دی په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوی دی او د دې علت یوازې دا دی چې په قطر کې د سولې حد زیات شوی دی. د ځینو اوریدونکو لیکلي پیغامونه قطعا نه لوستل کیږي ځکه چې په ګډ وډي لیکي او کلمات یې وړاندې وروسته کیږي، نو هیله ده چې زموږ اوریدونکي که غواړي چې خپل پیغام روغ څرنګه چې دوی غواړي ورسیږي نو په ښه املا دې ولیکي یا د یو بل چا ته چې ښه سواد لري ور وښیي چې موږ یې په امانت سره تر اوریدونکو پورې ورسوو. دولس بجې او دیرش دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروئ. خو اوس صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به په دغو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع هم له چارواکو سره خبرې وکړي. په لغمان کې نن سهار د ولی د موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او نږدې 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بدخشان امنیه قمندانې وایي په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو د سری قطعي قمندان قاري صابر او درې تنه نور وسلوال وژل سوي دي. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتون ووت او د یو زغروال موټر څخه یې د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغه روغتون کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی درملنه روانه ده. او په قرغیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې چې امید ظهیرمل چمتو کړی دی او قطر ته د ولسمشر د سفر پر موضوع متمرکز دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
8 صبح ورځپاڼې قطر ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او د سولې په وړاندې په پرتو خنډونو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي کویت او قطر ته د ښاغلي غنی دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې اوس مهال په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې اترې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که څه هم د دغې پروسې د چټکتیا لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی، خو په روانو خبرو کې ښکاره مثبت اغیز نه ښکاري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې هڅه کیږي چې د غنی د دې سفر په پایله کې پر طالبانو د اوربند د منلو فشارونه زیات شي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا سفرونه د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې ښاغلي عبدالله له ډیلي وړاندې اسلام آباد ته هم سفر کړی و تر څو پاکستاني چارواکي اړ باسي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي هند ته د ښاغلي عبدالله سفر داسې مهال پیلیږي چې اسلام آباد بار بار هند تورن کړی چې هغه هیواد په افغانستان کې د سوله ایزو هڅو مخنیوی کوي. خو ورځپاڼې لیکلي اسلام آباد باید د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات وکړي او لکه د تیر په څیر په ژمنو وخت تیر نه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور چې اوس مهال افغان حکومت د سولې لپاره پوره زمینه برابره کړي، خو د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغان پلاوی دا سفرونه ګټورې پایلې ورکولی شي. او دنیا ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روسي هدفي وژنې دردونکې بللې او لیکلي دي چې دا د دې ښودنه کوي چې په افغانستان کې د کډرونو د وژلو او له صحنې د لرې کولو لړۍ په جدیت روانه ده. وړاندې لیکلي چې په دوحه کې د سولې له خبرو سره هم
مهاله د هدفي وژنو بریدونه هم په شدت روان دي او دې کار افغانان ناهیلي کړی دي. د سرمقالی لیکوال اندیښنه ښودلې چې د هدفي وژنو له ویرې ګڼ شمېر با نفوذه مشهور او نوموتي شخصیتونه له هېواده د وتلو په حال کې دي. د سرمقالی لیکوال د افغانستان له امنیتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د خلکو امنیت ساتلې دنده ده او باید په دې هېواد کې د هدفي وژنو او تروریستي پیښو مخه ونیسي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی داسې مهال قطر ته تللی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبانو ترمنځ د اختلاف لکبل خبرې درېدلې دي. سرچینې وایي د ولسمشر له دې سفر موخه طالبان دې تلیواله کول دي چې اوربند کړي هم تاوتریخواله د پام وړ راکم کړي. هغه د دې سفر پر مهال د قطر چارواکو سربیره له یو شمېر امریکایي مسولانو سره هم ګوري. خو آیا دا سفر جوړ شوي غوټه پرانستای شي؟ د بندښت په دې حساسه مرحله کې کوم ټکي باور را جوړولی شي؟ نن په همدې موضوعاتو په 25 دقیقې خبرونه کې بحث کوو. را سره میلمانه دي د جمهوری ریاست د وایان مرستیال دوا خان مینپال صاحب، د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر آغا صاحب او شنونکی عنایت الله ناصر صاحب. خپل درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. ماوی صاحب، ښه راغلاست. زه غواړم لومړی پوښتنه تاسو نه وکړم چې د ولسمشر د سفر اصلي اهداف څه شی دي؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو میلمنو ته او ستاسو اورېدونکو ته. دا دوه ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی کویت، هلته د کویت مخکنی امیر د مړینې له امله د قطر د هیواد چارواکو ته او د قطر د کویت هیواد چارواکو ته او د کویت اوسېدونکو ته دا تسلیت مراتب وړاندې کړي. بیا له هغه ځایه وروسته ولسمشر دی قطر ته، په قطر کې د قطر د هیواد له مشرانو سره، له امیر سره، له صدراعظم سره، له دوی سره په لیدنې او کتنې لري. هغه د افغانستان او د قطر د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث وشو.
آیا دې سفر په چوکاټ کې د طالب چارواکو سره یا همالته د هغوی د مرکچی پلاوی سره د ولسمشر د لیدنې بحث مطرح شوی دی؟
په اجنډا کې دا څنګه د بیاوازې د دوو حکومتونو د رسمي لیدنه د شغه د افغانستان د حکومت چارواکي دي پر اساس ولسمشر دی او د قطر د حکومت چارواکي دي پر اساس د قطر امیر دی.
مینا پال سے بعد افغانستان حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی. دغه سره پر خوای د بشر دوستانه اوربند غوښتنه هم کړی دی او تر ټولو اخر غوښتنه بیا د تاوتریخوالي د پام وړ کمی دی. آیا د دې سفر په برخه کې به د هغو فشارونو نه ګټه واخیستلی شي چې بیا پر طالبانو والد شي او حد اقل دغه د دریو اپشنونو څخه یو وټاکل شي؟
په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. همدارنګه د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده له دې غوښتنې مرنۍ پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه ده.
خو آیا اوس داسې هیله شته دی په داسې حال کې چې په دوحه کې خبرې بندې دي د دواړو لوریو ترمنځ؟ آیا طالبان به داسې کوم څه ومني او یا به دغه فشار ته غاړه کېږدي؟
بالاخره باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي طالب، ځکه د طالب جګړه نور ورته پلمې پاتې نه دي او دا ناروا جګړه ده شي د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر خلاف باندې دوی روانه کړې.
ډېره مننه مینپال صاحب، تشکر، په خیر یوسی. ښاغلی مینپال سره زموږ د شوې ژمنې پر اساس باندې هغه یوازې په خبرونه کې د رئیس جمهور د سفر په اړه باندې او د دې سفر د اهدافو په اړه باندې را سره خبرونه کې ګډون وکړ. باتي بحث له خپلو دوو میلمنو ښاغلی عنایت ناصر صاحب او آغا صاحب سره دوام ورکوو. آغا صاحب، جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې هلته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی او د طالبانو ترمنځ خبرې چې دي هغه د اختلاف له کبله بندې دي. سورج کېږي دوی سره غونډې نه دي کړي او یو شمېر بدیلی لارې دوی ورکړي دي چې مخې باید په پام کې هغه ونیول شي او بیا خبرې پیل شي. آیا دغه سفر به د خبرو د پیل سره مرسته وکړي یا به هم د سولې په دغه روانو مذاکراتو یا د مذاکراتو د پیل نه وړاندې په خبرو باندې اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې واقعت دی دا خبرې به خامخا د غونې پایلې ولري او مثبت پایلې به ولري، ځکه چې دلته ځینې خبرې دلته شته چې هغه دستی پاجا کارون دی و حرکت دی دستی سپتایی لکه مثلا نو سل سدی ضرورت تاسی کا پنسان کی دوار طرفونه چې توا کوار کی مثلا ملت توا کوار کی اختیار ور کی غره ولات کی یو څه جوړ کی مثلا لکه اوس ډیر آزاد د دنیا خلک په دې باندې ټول دی یا د ملت خلک په دې باندې ټول دی چې مو قطعی ادارې ته ضرورت ده اوس سره طالب دا نه مني یا حکومت دا نه مني نو دا قرباني نه ټول د سړي په باب باندې مثلا د کابل سره جمهور ول چې زه په ارګ مر راوځم
خو یو 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 هغه سب یو کلی نظر هم دادې پټوله کې چې هغه دریز چې د خلکو د حتمان پټولي زو رسنیو کې تاسو ګورئ یا پالګم چې د افغانستان خلک له موقتو ادارو یا هم په یو بل ډول باندې چې پر دوی باندې کوم حکومتونه راغلي د ښه خاطره یا ښه تجربه نه لري او دا رئیس جمهور په ځلونو دا مسله را تکرار کړي فکر کوي چې د ستونزې د حل لپاره به داسې یو څه مطرح وو سی او یا که داسې یو څه کېږي دغه ستونزې په حواري دی شي
ما څه تر باندې دا موقتی ادارې مور ولیدلې دا ستونزې یو اندازه اواره کړل که مثلا د کرزي صاحب په وخت کې اول واري حکومت جوړ شو موقتی اداره چې دا غدي سال د قدرت په دې باندې راځي
هغه څه بخنه غواړم یو 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 بحث بلم کله کله ډیر مطرح کیږي او دلته خلک وایي چې موږ دلته نږدې نور لس کاله زحمت وویست افغانان به وایي حادثې مو کولې چې یو نظام ولرو د نظام د پایښت لپاره د نظام د دوام لپاره او چې نظام پیاوړی شي د ده لپاره باید کار وشي نه دا چې موږ یې بې له صفره پیل کړو د حکومت یو دریځ همدار چې موقت حکومت په اصطلاح باندې یا دا ډول خبرو رامنځته کول له صفر پیل دی نو فکر کوئ چې بیا دا د صفر نه پیل د خلکو لپاره درد بخور دی په داسې حال کې چې که صفر ته ولاړ شي بیا راپیل به داسې حال کې چې یو نړیوال ملاتړ تضمین هم موجود نه واوسي خلکو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسي زیان ورته رسي
فکر باندې اوس نظام خو دلته داسې دی چې د نولس کاله خو داسې مثبت شیان هم شته منفي شته نو داسې نه دي چې په نولس کاله کې مثبت شیان راغلي دي اوس دلته اداره راځي وایي دا جوړه اداره د جوړ نظام دي
او اغا صاحب بخنه غواړم اتمان به مو د افغان حکومت د افغان دولت د مرکچی پلاوی د یو غړي احمدی صاحب دا خبره اوریدلی چې موږ دا منو چې موږ د نظام په نمائندګۍ باندې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او چې پر اس کې افغانان دي دا غوي په نمائندګۍ ال خبري کوو او اصلي بحث وای دا موږ دا منو چې په تیرو نورلس کلونو کې دغه نظام چې اوس جوړ شوی دا نیمګړی دی دا ستونزې لري دلته اشتباهات شوی دا به ډک شي خو هغه دلیل دا وړاندې چې بهتره ده دغه تشو د ډکولو لپاره طالب یو ځای شي چې دغه تشه ډک شي نه په دې باندې حد اقلن چې نورو ادارو ته مخه وکړي بیا یې خلکو ته او ملت ته او همدغه نظام ته چې په نور لسو کلونو کې جوړ شوی زیان ورسیږي فکر نه کوي یو معقول دریز به ووسی
دا خبره خو دای طرف خبره ده معقول دریز نه دی نه په دې کې نشي راتللی زه فکر کوم زه خو دونه وایم چې دا خبره خو طالب هم سره سند کړي چې د سلم وخت اداره غواړم دا یو مثال ما وایي چې دوی په ملت کې دا خبره ډیره کې او دا مرتشي د ملت کې دا سیاسي د دې اغام د دې ادا کوي وایي چې ته موقت اداره راشي چې د ملت ټولس حالت مرګینو هغه دې ته د دې سیاسي چې موقت اداره راشي چې خرابې په افغانستان کې ډیره ده
تشکر ډیر ونه غاصب ان شاء الله بیا هم درته راګرځم هغه صاحب اجازه راکړي چې ناصر صاحب مرا سره وصل شوی ناصر صاحب تاسو هم خراغ لای بحث ته اصلا د اوسنی بحث هغه عمده موضوع د قطر د جمهور رئیس سفر او بیا د سفر رئیس د سوري پر روانو خبرو باندې دی فکر کوي موران د دغه صاحب نو پوښتل چې دغه سفر بعد په قطر کې د سولې دغه بندښت سره مخ شوی خبري بیا پایل کې هغه ټا چیرې جوړ شوی د پرابې نيزي
بس دا چې رښتیا هم ستراتیژي جات شوی دی یعنی اوس خان جات شوی دی او خان هم له دې ځای نه راپورته کیږي چې د دوه لورو ترمنځ دوه نقطې د مختلف ارسنال اخیستي دي او مختلف موقفونه دي د دې نه د څه لار چې کوم غلط ده کوم صحیح ده په هر صورت سره اصولا کله چې یو خان رامنځته کیږي هغه هم د اصول پر اساس کې دوه دي حل لاره نه یا د یو خان لپاره دوه لورو په خپل منځ کې یو اتفاق نه زړه لري چې هو کې ترسي او هغه مشکل حل کړي او یا هم دا د سې وخت فشار اچول نفوذ پر چول کیږي او یا هم هغه لوري چې د نی لوري دي او د سولې په مذاکرات کې شکل دي لایونه په استفادې سره هڅه کیږي چې دوه لور کناټ پیدا کړي تر څو هم نرم کی او بل اخر یې توافق ته ورسي او په دې اړه باندې په تقریبا د سولې په ټولو مذاکرات کې کتاسیو مقایسه مطالعه کوي او که هم دا یو واقعیت راځي د مساوي د بهرني اړخونه چې د فیل پروسه کې داخل وي چې هغه د غو اثرات او نفوذ کې موثر ده. اوس هم دا د ولسمشر هم یو مسؤلیت دار چې باید ټول لپاره خپل تعهد ترسره کړي او دا تعهد باید هر اړه وشي لکه افغانان سوله غواړي او د جګړې نه خلاص شي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې هغه کوم سوء تفاهم نه بلکې هغه اختلاف چې د دواړو ترمنځ په اکتوبر کې ده اللي غادي حل لپاره ولسمشر بحثه او د بهرني اړخونو په استفاده سره تاسو په وادي او نور زیارت او مربوطه او لوري هغه ته قناعت ورکړي چې د طالبانو سره خبرې خپل موقف نه اشکار کړي او یا هم د دې سره مشوره پر همدې هم چې د افغانستان لوري څنګه په غوډو نقطو یو انعطاف وشي بس باندې چې دغه یو د حل لپاره پیدا شي او لدی په بس نمور دي
ناصر صاحب اوس د بندښت مسله داسې محل مطرح کیږي چې د فشارونو برخه هم دلته ډیر کله را یادیږي چې د دواړو دوریو باندې حد اقل بهرني فشارونه قابل درک دي او دا د بحث موضوع هم د ډیر کله په داسې حال کې چې جمهور رئیس قطر ته ځي امریکایي چارواکي هم قطر ته راغلي او راځي فکر کوي چې د قطري چارواکو سره یو ځای د امریکایي چارواکو په ګټه او ترخوا یو عمده بحث د پاکستان هم مطرح کیږي کله راکله دا درې واړه فشارونه د دې په خاطر باندې دي چې بندښت ته پار حل لار پیدا شي کنه یو بل حد اقل بدیل لار رامنځته شي
مالدار خبر ده هم قطر هم متحده ایالات او ځایران پاکستان او نور اړخونه په دې اتفاق نظر لري چې افغانستان کې باید سوله راشي او سوله دوی په ګټه ده ظاهرا همدا معلومیږي او متحده ایالاتو هم په همدې باندې ډېر زیات اعتقاد کوي او دوی عملا په دې اړه باندې اقدامات ترسره کوي نو کله چې دغه ګټو منافع د بهرنیو لورو سره یو ځای وي او بیا د هغو ګټو منافع د سوله لپاره اختلاف بیا د هغو د مشترک کار هم پې کول شي او دوی علاقمندي هم لري چې کار وکړي ځکه دوی په پروسه کې اغېزمن دي نو د ما په اند خپل اثرات به ولري حتما اثرات لري او خپل توفیشونه په مختلف لوري له طالبانو سره له حکومت سره شریکول او بل اخره همدا تشویشونه دي فشار رامنځته کوي او فشار په اساس باید یو دریم دی حل لار ته ورسیږي یو دی حل لار هغه د طالبانو وړاندې کوي یو هغه د حکومت یو دریم دی حل لار هغه د هغه مشکل حل کوي او بل اخره د افغانستان خلکو غوښتنه هم په دې کې نغښته ده نو برداشت هم ده چې بل اخره به یو
دی حل لار سره وو صحیح ډیر مننه ناصر صاحب ان شاء الله بیا راګرزم اغا صاحب یو اصل باس حکومت دغه سفر د موخونه ایګړی اوربند زمينه برابرول کوربند نه بشر دوستانه اوربند زمينه برابرول او ک دغه دویم ټکه همکار ورنه کینو دریمه کټګوري چې حکومت لزان سره لري او طالبانو نه په دغه حساس پړاو کې واړی اغا د چی تاوتری خوالې د پام وړ راکم کړی البته تاوتری خوالې راکمې دل د تیر په څیر نه بلکې چې عام خلکې جوت وویني په خپل ورځنی ژوند کې او مرګوب راکم شي په افغانستان کې زما پوښتنه دا ده چې په دغه دریو ټکو کې طالبانو ته کوم یو د منلو دی او ولې یې نه مني په ځانګړي ډول باندې اوس خو بحث پر دی باندې چې طالب لوری دغه یو نه مني د نه منلو دلیل څه شی کې دی شو کچېری یو مني پر کوم یو به توافق وشي
زما په فکر باندې د نه منلو دلیل دوه دلایل دي یو دلیل دا دی چې دغه د بندیانو خلاصون چې و هغه یو اندازه بې اعتمادي و بې باوري راوستله چې هغه د لسو ورځو څخه شپږ میاشته ووته طالب دا وایي که چېرې زما په فکر باندې زما تحلیل دی طالب به دا وایي که چېرې موږ قربان د دې سره وکړو بیا به دا په لس میاشتو کې بیا زموږ مذاکرات نه شروع کیږي دغه څه په حکومت هم راته ناست چې موږ دوم ناست یو او علاوه په دې باندې د بدنامي مې واندازه راغلی د اوازه او انګازه ډېره ده چې حکومت څنګه ساده تېروي یوه خبره بیا دا یو دوه خبره ما فکر باندې د امریکایانو هیئت ته یو تاوان وسو د خپلې د توافقنامې لپاره اوه ورځې اتشکم وکړي نو بیا هغه کم کش کې دوی لکه څنګه چې دوی د طالبانو سره پرېکړه وکړه مسؤلانه چې په لسو ورځو کې بندیان خلاص وو هغه بندیان هم خلاص کړي وای لس ورځې د اتشکم هم غځولي وای زما فکر باندې دغه بې اعتمادي وو بې باوري به نن راغلې ده منځته دغه به منځته نه راتللی دومه خبره ده چې دومه چې په دغه کې که احیانا بیا هم راتلله زما فکر باندې هغه به په دې صورت کې
راشي دا فکر صدا ما نظر دی دا په دغه صورت راشي چې دنیاوال لکه اوس مثلا دا خبره د معلومی دي چې ته دنیاوال او دا خبره دي دنیاوال دې تضمین وي چې دا خبره به شل ورځې کې یا په دې شروع کې به دا د پلانکی خبره پلانکی خبره سره سره شي او تر هغه وخت به اتش کم کیږي نو په هغه وخت دا کار څه وای دا به ډیره ښه طریقه وای نو کېدلی شي چې دغه طریقه ومنل شي زه داسې نه وایم چې طالبان د طالبان د طرف وان یا خبر یم دا زما یو تحلیل دی کېدلی شي چې داسې طریقه وشي او د تضمین صورت وي او په هغو څو چې هغه کار وشي نو کېدلی شي چې اتش کم دي ومنل شي او
او هوس د اوربان مساله په عام ذهنیت باندې خبره ده په دې معنی چې هر افغان غواړي د غلط چې په دغه جغرافیه کې اوسېږي یو وختونه دغه چې جګړه ودرېږي دلته نور وینه توې نشي او بل اخر خلک نه له اقتصادي اړخ او نه له مالی اړخ له دینه ورسره زیان وویني هغه په ځانګړي ډول د طالب له ادرسه نو بیا که اتش بس کې او د اوربند دغه کمای رامنځته کیږي بشر دوستانه اوربند کیږي او یا هم تاوتری خواله را کمیږي او بش پر اوربند نکیږي فکر نه کوي بلته دلته بیا د خلکو ویره هم دغه د چي شاید د کابل په خار کې لوی بریدون شي اما په شینوارو کې بیا موټر بم بریدو شو پنځه لس ملکی وګړي وټل شي
څلور په افغانستان کې مستقبلو د شینوارو موضوع څو ډېر راوخلي هغه طالبان د افغانستان سره پرېد او پاکستان کې اوس دا فارم چې طالب بدایش په مابند کې جنگونه شوې دي نور څنګه به مساعد وي نو زه څنګه کوم چې دا اوس طالب یا طالب توان کې یا طالب په غاړه باندې وخت یا به طالب دا کار کړی وي نو هغه خو دا چې خبرې دي او بل بیا دا چې کوم په وړاندې اوس څه معاملې شوې دي په ویلو شارونه کې دا چې اوس موږ وینو دا کوم څه مسکندار واخو دا تابل وا خنور من کې واخې پاوه چې ډیره حدا پرې دي چې طایر اغله د خپلګو باندې سہولت راغلي دي خپلګو باندې دا هم ډیره لو خبره ده چې واندازه دا کار څه ودی او ته دې افاته شوه چې دا به بیا دې خوشاله شي او بیا دې دې د عملیاتو په دواړو طرفو کې روان دي چې واندې په سره طالب تر راځي چې وي څه خبره بنې چې چالي په بارو روان دي بل څه د دې طرف روان دغه طرف ته جنګ روان دي په دامل څه باندې د دواړو طرفو باندې څه مشکلات شته
ډیره مننه غاصب تشکر په خیر حسین ناصر صاحب آیا اوربن یا بشر دوستانه اوربن یا هم د تاوتری خوالی کمی د فشار لاره پر طالبانو باندې تحمیل دی شي
لمړی دا د طالبانو داخلي تحلیل باندې هم دی چې سوسیا افغانستان خلک وړي هر کار باید تر سره
شي
البته طالبان وی وی سیاسي روسي کې داخله سي ميديا او سياسي روسي هغه مخيات او اصلي هدف هم دا دی چې د خلکو سره یعنی خلکو خوښ او د دې رضایت او واخ یو بل اخر دي په اساس باندې هدف سياسي هدف ورته کې واه عملي نو هم دا دی چې بس بیا د خلکو سره راځي کی او کته چې یو ازادي او د نن یو ستنې دي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او دا څه نو چې یو ځان روسي کوي زره زو باور لرم ما څومره ډیره مکړی او څومره تحلیل خپل لرم نو نن چې څه خبره بدا وایي سپید وربان نو دا د افغانستان د مطلق اکثریت وښتند کوم دي په کتو سره دا تحلیل باید طالبان ومني او تر څنګه هغه ترتیب او هغه شکتي ګویا د اوربان په پرامن کې کیدو سره به ممکن دي سولي خبر له خان سره مخامخ شي او یا هم دوی ممکن هغه قوي موقف ومني دا غا تحلیل دی وشکه تربیت په اساس ده خو نمرای تحلیل نمرای قربان دغه خلکو غوښتنه ده او د خلکو هیله ده او پرېږي هغه اصلي هدف هم هغه شی ده نو زه فکر کوم چې تر یو ضعیف شک تربیت یو سیاسي تحلیل مدرسه باید یو غټه ملي مسله سي او ملي ګټي او خلک په خپل کې هغه کار سره سي دوم بس دا د معلومدار خبره ده چې طالبان له متحده ایالاتو سره یو توافق لري او دغه توافق په اساس هم دا د سکل باید افغاني مذاکرات پیل کړي په تر او تر خپل کې به کمښت راځي خو دا نه د ذکر شوی چې څومره کم والی پیدا شي خو بل اخر دغه توافق په اساس امریکا متحده ایالات له طالبانو سره پر دې باندې خبرې کول چې دا مقدار اندازه په کوم شکل باید رامنځته شي څنګه باید په دې باندې وزارت روسي او کچې ته ناخذ مواله شي څنګه باید ناخذ مخنیوي لپاره دوه لوري په دې باندې کار وکړي تر څنګه هغه بهرنی لوري چې افغانستان په مذاکراتو کې اغېزمن دي هم له دواړو لورو سره نه یوازې طالبان بلکې له حکومت له دواړو لورو سره په دې باندې کار کولای شي تر څو د تاوتریخوال دی کمشت ورسته دی و بشر دوستانه ورکم یا اوربند او بیا دی مطلق اوربند لپاره زمینه هواره کی او یو منطقی میکانیزم را مزده که ترسیم یاد تشکیشتی ویل یا زمینن دا برداشت که طالبان نریتی شد دی اوربند یا اوربند برا تکسر با دیسولی داشرات یا دی لارخ یا ضعیف موقف ضعف را مزده که دغه لپاره هم باید یو اطمینان رامنځته شي. هغه دا چې د افغانستان د حکومت لوري د اسلامي جمهوریت حیات باید تر هڅه هم دا ووایي چې یو په یو چوکاټ باندې توافق ورسېږي. مطمئن چې دا د سولې مذاکرات نو شاته راتلونکي نه دي. که مطلق اوربند هم راشي دوی په دې زمانبندي کې باید د سولې نهایي نتیجې ته ورسېږي. او هغه نتیجې لپاره باید نړیوالو
ناصر صاحب د افغان دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکره کون کې پلاوی نظریات تاسو اوریدلی وی چې دوه تر هغه نتر کو چې تر سول د غدریو جزئیاتو چې ماوراند یادونه کړ چې اوربند به شر دستانه اوربند بیا هم د تاوتری خال د پام وړ کمې دي چې له دوی یو تر لاس نو کړو دوه نتر کو له دوه نه نوزو اوس د دې په خاطر باندې حالی اقلن چې دغه یو له دوی نه ترلاسه شي زمینه سره ډول مساعده شي د دواړو لوریو له خوانه او همدا ډول بحثونه سره ډول وړاندې ولاړ شي حالی اقلن چې اختلاف پای ته ورسیږي دغه رامنځته شوی بندښت پای ته ورسیږي او افغان لوری یا په ټوله کې افغانان زما هدف دی دوی دا باور ترلاسه کړي بلاخره چې دواړه لوري سره یقینا او قلبن دواړه په دې باندې ډاټه دي چې باید د سولې توافق ته سره ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي.
درې مسایل مهم دي. یو زموږ هغه اخلاقي بحث معلومدار خبر ده چې د اسلامي جمهوري اولاد حیات چې د بیا اخلاقي تعهد په دې سرګرمونو سره ښکاره کوي چې د سولې متحد دي سولته. دې د څنګه بحث تخنیکی ده او تخنیکی ورپورې بحث یو چوکاټ دی. کله چې موږ تخنیکی چوکاټ کې بحث کوو هغه د لکه د اوس کوم مذاکرات پیل ته سولې مذاکرات لپاره یو تخنیکی چوکاټ مسایل دلته ځینې صلاحیتونه دي حیات په توانایي کې دي ځینې بیا د افغانستان لوري ته د حکومت لوري ته د دولت په صلاحیت کې دي سولې مصالحې عالي شورا په صلاحیت کې او ځینې بیا نه د طالبانو په صلاحیت کې دي نه د حکومت بلکې د افغانستان خلکو په صلاحیت کې او همدا د شي دا غوښتل چې د ځینو مشخصو مسایلو لپاره مشخص وي یعنی ځینې مسایل کې د سټیوار لوري د مذاکرات کې مهال کې او ځینې طالبان مشترکان ځینې باندې تاسو همدا د سي دوار د تشکیلونو هم لري او غوښتنې هم لري او دوار د تاکید کې د افغانستان ملي ګټو لپاره کار کوي او په پای د افغانستان ملي ګټو ته ټول د برتریا پیدا کوي نو همدا د کله تشکیلونو مختلفي او هدف مشترک او ترنګ حال کې صلاحیتونه هم متفاوت دي دل دا ټول باید له تخنیکی اړخه په چوکاټ کې تنظیم شي ترڅو ځوان لوري مطمئن شي دا مذاکرات په لایتدان تر پای پورې یو شفاف او واضح پروسه ده او که مخکې ولاړ شي دومره به زمانبندي داخلي او که له ستونزو سره مخامخ شي شي وسره به حل کړي
ډېره زیاته مننه
ناصر صاحب په دې باندې کار کوي او له خو اخره هم همدا ده چې یو تعهد باید رامنځته شي او حقوقي چوکاټ هم مشخص شي زه باور لرم چې دا تخنیکی حقوقي چوکاټ یو ځای سره رامنځته شي او ځوان لوري کې نه تاسو رامنځته شي
دې مشرکات څه دا مشکل حل کیاو دا تمه تشکر ناصر صاحب اغا صاحب خبرونه وخت هم ډیر سره لګ پاتې دی ک زم دا پختنه تکرار کوم دې په خاطر باندې چې لدغه یو برخونه چې د تر لاسه کیږي او اوربند کیږي یا هم بشر دوستانه اوربند او یا هم تاوتری خواله کمه چې د سفر هدف خودل شوی او د افغانان غوښتنه هم ده د دواړو لوري اصلي مسؤلیتونه څه دي
زه یو خبره کوم زات فکر باندې کثیر دواره طرفونه یو کار وکي ملت ته مراجعه وکي یعنی دا ملت په مستقیمو کې نن در بدلی ټول د ملت ته ځانې تاوان دي هم ملت سره شي کومالي تاوان دي ملت سره شي او کدواره طرفونه دي د درګي طرفونه دي هغه دي پیسه لري تاوان ملت ته دي نو زات فکر باندې دا غوښتنه هم لکه د اوربند غوښتنه یا نور غوښتنه چې دي هغه دغه څه مطرح کولای په ځواب کې قرباني ښه خبره بدایي چې دواره طرفونه ملت ته مراجعه وکړي او ملت ته ځان سره په مذاکرات کې شریک کړي هغه ثالث پر خیر هم چې په اصطلاح باندې د پښتو د دریمګړي به معافي شي ملامت ته په ملامت وویل شي په سلامت ته په سلامت وویل شي ملت ته شین ترازو د شین حیثیت لري چې دواره په لې را کنټرولولای شي د دواره طرفونه را کنټرولولای شي
زه فکر کوم چې دا یو شل ارده چې دواړه طرفونه په دغه پابند زور ولګوي د ملت په پابند نو دا به ډیر څه وایي.
ډیر مننه ل خپل دواړو ملمنو خغلی سید اکبر اغا صاحب، بریات الله ناصر صاحب او همدا ډول د ولسمشر د وایاند مرسال د وخان مینا پال صاحب څخه درنو اوریدونکو هم لتا سي هم مننه چې بحث مو را سره واوري.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.